شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. مشورتي لوی جرګې حکومت او طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي او پرې وړاندیزونو کې یو دا دی چې اور بند وکړي او زندانیان سره تبادله کړي. ولسمشر غني وویل د شنیت لپاره به پولیسکونو طالبان له زندانه خوشي کړي، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې جهاد پروژه کې تر نورو میاشتو لا ډېر ثواب لري. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
ولس مشر غنی د شانیت لمخې د لسګونو طالبانو د خوشی کول ژمنه وکړه. حکومت وی په لویه جرګه کې د وسلولو طالبانو استادو هم برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په ایران کې د دوو تنکیو زلمیانو اعدامې دل وغندل. په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګه د یو پریکړلیک په خبرولو سره پای ته ورسېدله. په درویشت ماده ایز پریکړلیک کې له وسلولو طالبانو غوښتل سوي چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو آزادوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې په یو کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه دوی هماغه کسان خوشی کړي چې ورسره بندیان دي. شغلی داود زی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسیون دی وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورې لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي نن په ویلامه کې دا یو نمایشی جرګه وبلله. بلخوا د سولې مشورې لوی جرګې کمیسون وی په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استادو هم برخه درلودله. د دې کمیسون مشر محمد عمر داود زینن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه باید قدمونه ته پرېږدو چې باید قدمونه عملي راوځي. نو دلته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو د صفوفو خلکو یې وو.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي په مشورې لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو ډله ییزه حمله په شا تنبول سوې ده. د 212 پامیر قلو اردو د درېمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلي نن ماپښین په بغلان کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
تعداد زیاد از
د طالبانو په نوم د دشمن غنو وسلوالو پر بورکاول وسوالي خپلې ډلایز یاملي پایل کړی دي چې لنی کمرغه د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې د دشمن درې ډیر کسان وجل سوي او 15 ډیر نور ټپيان دي.
شغلی توکلی وویل چې د تیر شپې په دې حمله کې د وجل سو په منځ کې وطن بهرنیات به هم شامل دي چې په اغلب ګمان چچنایان دي. بلخو د بغلان د امنیه قومندانی وایند ویلي چې په دې جګړه کې لاستنه سرتیر هم وجل سوي او 15 ټپيان سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د بورکی ولسوالۍ ځینی برخې له څو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په ایران کې د دوو ولسکلنو زلمیانو اعدامې دل وغندل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا دغه اعدامونه د خوښنی وړ وبلل. دغه دوه ایرانی زلمیان اتور زمخ کې د شیراز په یو زندان کې اعدام شول. دوی د نیول کېدو په وخت کې 15 کلن وو او د جنسي تیری په څو قضیو محکوم سوي دي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د دوغه زلمیانو محاکمه غیر عادلانه بللې ده. میرمن باشلا نن په ویلا مکی ویلي چې زه وحشت ځپلې يم. هغه له تهران غوښتل کړي چې د ټولو هغو کسانو اعدامونه بند کړي چې په ماشوم توپ کې په جرمونو تورن سوي دي. بلخو د بخښنې نړیوال سازمان وایي له 1990 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په ایران کې تر 13 کلنۍ کم عمره 90 کسان اعدام سوي دي. امریکایي جنرال تاد وولترز د ناتو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناتو په مقر کې په اروپا کې د ائتلاف د عمومي قومندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خبرو کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل دغه پوځي جنرال په مهمو ماموریتونو کې برخه اخیستې ده.
د دې وخت راغلی چې د رهبرۍ واګې جنرال وولټرز ته وسپارل شي. ټاډ وولټرز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په عراق او افغانستان کې هم په جګړه کې برخه اخیستې ده.
وولټرز د امریکا د بل جنرال کورتیس کپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل شوی دی. او د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر ویلي د کیف او ماسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زلینسکي ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. زلینسکي پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. ښاغلی پوتین ویلي و چې د روسیې او اوکراین وګړي په خپلو کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین په وروستیو کې یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د اوکراین وګړو ته د روسي تابعیت ورکولو چاري اسانه کیږي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د مشورتي لوی جرګې په اختتامیا وینا کې ولسمشر غنی ژمنه وکړه
د اوسنیات په توګه وړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسي بندیان دي خوشي او له زندان
د جرګې برخوالو د اوربند غوښتنه وکړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
د سیاسي چارو کډونکو مشتاق رحیم وايي فکر نه کوي چې طالبان به اوربند وکړي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي او یا مثبت غبرګون نه خودلې نو ولسی غبرګون د دې مقابل کې منفي.
طالبانو هم اعلان وکړ چې پروژې کې به جګړې ته زور ورکړي ځکه چې د دوی په وینا ډیر ثواب لري. د جرګې غړي اصل اوردک وايي د جرګې هڅې به په یو ډول ادامه پیدا کړي.
یو ډیر ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې ما ګډون کړی و مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نورو باندې تاګ وکړو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو
او دا به هم واوري چې د پاکستان ستر محکمې په ضمانت د پخواني سریاعظم نواز شریف ته خوش کېدو غوښتنه رد کړه. د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د دربش مادو پریکړلیک خپور کړ. په دغه پریکړلی کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبان غوښتل شوی چې د دوی پریکړې ومني او د روژې مبارکې په مناسبت د بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړلیک به عملي کوي او د شنیت لپاره د 115 بیا طالب زندانیانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. تفصیل له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیکي افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړه لیکي بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل پیاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقوقو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د نننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې لمخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالی شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید د غوڅ اکثریت افغانانو غږ طلبې کوي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې لر رسیدو سره سم د دغه مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تدبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي درلودل له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوې و چې حکومت د سولې په برخه کې سلا مشورې ورکړي. کڅه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو د غجرګه تحریم کړی و او هغه فرمایشی او کمپاینی بللې و. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پریکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
په دغه مشوره هیڅ فرد
نظر خود تحمیل نکرده. مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که بارا.
ولسمشر محمد اشرف خانی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه به عملی کوي او د ښه نیت لپاره د 115 اویا طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځي په دې مبارک میاشت کې د ملت لکوره غم او مصیبت لري. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملی کار. زنن جرگه تا پدرناوی در روژه مبارک میاشت تا پدرناوی در حسن نیت او در افغانستان در اسلامی جمهوری دولت در دوستانه حرکت بطوگه وارم یو سلو پینزه و یا تنه طالبان سل کلون را حیثی بندیان دی خوش اول زندان اخلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو ده. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربان سوی وو.
د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه د طالبانو نظر وړاندې په خپرونه کې سره شریکه وو، خو د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړه لیک کې هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړه لیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، نو دا پریکړه لیک دا ماده به بیا هم پلی کړي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو ته د شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخونو غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت ته یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه شته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي، مثلا د زندانیانو خوشي کول. که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوري احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو طلبای کوي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو اړخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړې، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقدامات د حکومت لخوا نه، او زمونږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربان غوښتنه د دې له خاطره چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چیرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربان پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسې په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربان چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل، او هلته په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربان څخه ډډه وکړله، او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه دا ده.
دا ویره شته دی د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی و یا مثبت غبرګونې نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی په مقابل کې منفي و، او بیا هم دا امکان لري چې دوی منځوي به ونه وایي. ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی که پرځانه وي په زور باندې د ولسي بنسټونو څخه د سیمو څخه په زور باندې هم استفاده کوي. نو د منځنۍ کېدو په حد ډېر مطرح نه دي، اما دا دی چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا به له لاسه ورکړي.
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته، بل لورته په روسیو کې په ماسکو کې د امریکا، روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي، او درې سره لوریو تقریبا دې ته اشاره کړې چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري. بیا به طالبان څه کوي؟
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي، که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلی دی او هغوی ته نتایج په لاس ورکړي دي. روسیې دا وروستۍ ناسته چې دا ډېره مهمه وه، او که چېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې وښودل د هغې نیمه همغږي هم د دغه هېوادونو تر منځ راغلي وي، نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا به لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کړي. نو دا فشارونه کولی شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي، یا د مجبوریت له لاسه بعضي اقدامات داسې وکړي چې هغه اوربان کنه دی نو اوربان ته ورته یو حالت وي، یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عملا اعلان نه کوو، هر څلور خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه به نه کوو. دا زما تحلیل دی. نو کېدای شي دغه فشارونه چې څومره ډېریږي په دې باندې هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو له کبله بعضي اقدامات وکړي.
له مشتاق رحیم څخه په مننه. طالبانو یو اعلامیه ازادي راډیو ته راستولې ده، په دې اعلامیه کې وایي چې دوی اوربان نه کوي. د دې اعلامیه شپږمه ماده داسې ده: څرنګه چې جهاد فرض عمل او تر ټولو غوره عبادت دی، د روژې په میاشت کې ترسره کول د نورو وختونو په تناسب ډیر ثواب لري. د دې اعلامیه لومړۍ فقره داسې ده چې په دې غونډه کې هغو خلکو په مطلق اکثریت ګډون درلود چې په تیرو 13 کلونو کې د امریکایي اشغالګرو په شاوخوا کې په لوړو او ټیټو پوستونو پاتې شوي، او یا هم له روان اشغال سره همکار وو، دفاع یې ترې کوله او ډالري معاشونه یې اخیستل. نو ځکه یې پرېکړې هم د اشغالګرو او د د ملاتړو د بقا هڅه ده. دوهمه ماده داسې ده چې یاده غونډه په هیڅ ډول د ولس نماینده غونډه نه وه، حتی کابل میشتو اکثریت سیاستوالو او د کابل ادارې د نیمې باقي پاتې برخې چارواکو هم پریکون ورسره کړی و. خو په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې یو شمېر طالبانو هم په مشورتي لویه جرګه کې برخه اخیستې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې د طالبانو یو شمېر کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستې ده. خدا چې څو او په کومه کچه کسانو جرګې کې برخه اخیستې ده، محمد عمر داوځه په اړه څه نه وایي؟ تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سولې مشورتي جرګه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی وو، په هغه کې د طالبانو د ډلې غړي هم وو. د دغه جرګې له پای ته رسیدو څو شېبې وروسته د جرګې د جوړېدا کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو پورې اړوندو ځینو غړیو جرګه کې حضور درلود.
دا چې په کسته شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه بعدي قدمونه ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو دلته د هغوی نمایندګانو نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وه د صفوفو خلکو یې وو.
خو دا چې جنو خبریالانو له ښاغلي داوودزی نه په بیا بیا وپوښتل چې د طالبانو استازي له کومه ځای راغلي وو، نوموړي زیاته کړه دغه کسان د جنو ولسوالیو استازي وو. ښاغلي داوودزی ټینګار وکړ چې په لویه جرګه کې ګډون کوونکي طالبان د کویټې او قطر د شوراګانو استازي نه وو. خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې د دوی استازو ګډون نه و کړی. د غډلې همداشان په یوه اعلامیه کې ویلي دغه جرګه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نسی کولای. بل پلو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال وای وسلوالو طالبانو غوښتل چې د مشروطي لوی جرګې امنیت خراب کړي. خوشحال سادات چې له ښاغلي داوودزی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې 102 تنه چې ګمان کېده د مشروطي لوی جرګې امنیت خراب کړي نیول سوي دي.
موږ وښو کولای چې مجموعا 2 عملیات اجرا کړو، هغه گرفتاری عملیاتو د شپې عملیات، یا هغه گروپونه لکه د داعش او د طالبانو د هغه گروپ تروریستی ډلې چې میخواستن لویه جرګه را مختل بسازن. تعداد گرفتاری ها تقریبا افراد مشکوک و کسانی که با ابزارهای جنگی گرفتار شدن تقریبا به 102 نفر میرسد.
امنیتی بنسټونه د لوی جرګې د امنیت لپاره شدید امنیتی تدابیر نیولې وو. که څه هم دا تدابیر د خلکو له نیوکو سره مخصول او آن د یو نوي زیږیدلې ماشوم په مړینې سره تمام سو، خو د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا کمیسون په دې اړه له خلکو بخښنه وغوښته.
مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړې کې د طالبانو ترڅنګ له حکومت یو لړ غوښتنې کړې دي. په دې ترڅ کې په دیرشمه ماده کې له زندانیانو سره پر ښه چلند ټینګار شوی چې په ځواب کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو 115 بندیان خوشي کړل. د دې ترڅنګ د جرګې د بلې کومې مادې د پلي کېدو ژمنه ولسمشر کړې ده. د مشورتي جرګې د دیرشمې کمیټې مشره اصیلا وردک وایي:
یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو طالبانو بندیانو چې پرون موږ کمیټه کې او اکثر نور کمیټو کې دا خبره راغلې وه چې متاسفانه ډېر بد چلند کیږي او شوی هم نور وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره، چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو سل او 15 نفره نن د ولسمشر دې طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړله چې خوشي کیږي او د تالار نه بیا نور کسان هم غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي، کنه یو طرفه باید نوي د هغوی سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغوی خوشي کړي. نور د اوربان مسله وه، د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وه چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي وو چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي.
یعنی د اوربان اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته څه ځواب ویلی تر اوسه پورې؟
اوربان خو ولسمشر دا خبره یې وکړه په خپل ویناوې کې چې موږ طرفه اوربان دی، موږ به اوربان وکړو، مګر که چېرې دوی طرفه موږ منتظر یو که چېرې ته د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکي اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو، یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان بیا کار وکړي.
که چېرته ولسمشر په دې خپلې خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي؟
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړه. ولسمشر هم خپل نظر یې وړاندې کړ چې موږ یې طرفه به اوربان شي که چېرته دوی ومني. نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کېږي که نه منل کېږي. او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي، ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي.
ولسمشر، تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازی یاستی، یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
یو ډېر ښه خبره ده، ځکه چې مخکنی و جرګې کې مو ګډون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نورو باندې غږ وکړ چې یو ډیجیټل پروګرام به موږ جوړوو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګره پورې ټول کمیټې مصروفه وو، د واټساپ شمیرې به یې ټولولې چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب یې درلودل د جرګې سره، دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت د طریقه دوی سره به په جریان کې اوسېږي. د ارتباطات به نه خلاصېږي پس دغه نه چې جرګه خلاصه شوه. او دا ډېر ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، د پریکړې لیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې د دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې ښاغلی داودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکنه دي؟
داودزی چې دارالانشا رئیس و، هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په هر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې ونه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دا یې راوستل.
له اغلی اصیلا وردک څخه په مننه.
ستاسو له پیغامونو
نو طالبان مشران محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خو د دولس غوښتنې ته جواب ورکړئ. د دولس وربندې ومنئ چې د دولس پر تاسو باندې اعتماد راشي، نو پیدا خبر ورکړئ او چې پر تاسو باندې دولس اعتماد راشي. دا جر روپی دے جر راکا جر جر پا گمرک کیم وی غلام خان کیو گمرک دا زر روپی آل تینن آخلی اسکار سے راوزی
غلام خان ګمرکی دا خلکو تورته یې سی ولمبر دی مترونانو ته ورته سی به ډایرک معاملات پاسی یو ګنګ ورته وای او دا باسی سره دی تور تر کوي او غواسکار به د تکی دی سی یو ولمبر دی مترونانو داغه کې او دا د غاټو چارواکو ته پوره سوی کوی سی السلام علیکم
دا سجی راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د پاکستان سترې محکمې د پخواني سر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړه چې غواړي د علاج لپاره بهر ته د تلو په خاطر په ضمانت د آزادۍ موده وغځول شي. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د پاکستان سترې محکمې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف هغه غوښتنه رد کړې ده چې غواړي په ضمانت د آزادۍ موده اوږده شي څو دی وکولای شي د خپل علاج لپاره بهر ته سفر وکړي. د شریف مدافع وکیل خواجه حارس وویل نو موري د ضمانت په بدل کې له محکمې څخه د اتو اونۍ یوې بلې دورې ازادۍ او پرده د سفر د لګول شوی بندیز د لری کې دوغښتنه کړې و ځکه غوښتل چې په لندن کې خپل عملیات وکړي. هغه اوسمهال د لاهور ښار په یو روغتون کې د زړه د ناروغۍ په خاطر تر علاج لاندې دی. په ضمانت د ښاغلي شریف د شپږو اونیو ازادۍ د مودې پای ته څو ورځې لا پاتې دي چې سترې محکمې د غوښتنه رد کړه. نواز شریف په یوه مورد کې په بهر کې د خپلو جایدادونو د پټولو په قضیه کې په 13 دسمبر میاشت کې د فساد ضد یوې ځانګړې محکمې لخوا په 4 کال حبس محکوم شو. شریف چې د زړه د ناروغۍ سابقه لري او درې ځلې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی په مارچ میاشت کې موقتا د صحي دلایلو په خاطر د ضمانت په بدل کې خوشې شو څو وکولای شي چې د خپل زړه او د شکر د ناروغۍ علاج وکړي. خو نوموړي ډیر وخت په لاهور کې په خپل کور کې تیر کړ. اوس چې محکمې خپل پریکړه اعلان کړي نو تمه ده چې ښاغلی شریف د سه شنبه په ورځ بیرته زندان ته ولاړ شي. د پاکستان سترې محکمې نواز شریف په 2018 کال کې د فساد په تور له دندې لرې کړ او د همدې کال په دوبی کې په فساد مجرم وپیژند. هغه په نویمه لسیزه کې د خپل صدر اعظمۍ په دوو دورو کې د فساد د دریو مواردو په خاطر محاکمه شو او د ده پر دوو زامنو او یوې لور هم تورونه پورې شوي دي. په پاکستان کې ډیری حقوقي او سیاسي کارپوهان د نواز شریف د محاکمې پر څرنګوالي انتقاد کوي او فکر کوي چې ښایي پاوز او قضا لاس سره یو کړی وي څو دا نامتو سیاسي مشر چې د ملکی برلاسۍ مدافع ګڼل کیږي د سیاست له ډګره څنډې ته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
که تلویزیون په اوږدو ودرو سمې لیدلی شو شاید په ذهن کې مو ګرځېدلی وي چې نه خو په موبایل کې څنګه په اوږدو تصویر ګوري. همداسې موبایل ډوله تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت ساروان پورا پور کې.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې فیصلې د ملت په ګټه دي. نو هم له طالبانو او هم له حکومت هیله کوو چې د پریکړو ته درناوی وکړي. همت له لغمان لیکي د طالبانو دا وینا چې پروژه کې جهاد زیات ثواب لري صحوه ده، جګړه له چا سره. دفتانه په راستولې سمس کې لیکي د ولسمشر لخوا د 115 یا طالبانو خوشی کول د طالبانو د تحریک سره د مخامخ خبرو لپاره ش اقدام دی. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر راستولې سمس کې لیکلي دي طالبانو ته نور په وړاندیزونو ستړي شو، باید د هغوی د پریکړې په وړاندې ورته عمل وشي. او عبدالواحد مندقیق له لوګر لیکي که پروژه کې اوربند ونه شي افغانان به ډیر ناامیده شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله له همدې سره سرته ورسیده. په بل خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره. د احمدی صاحب خیر راغله.
تشکر از شما شبر صاحب.